افغان حکومت اجرائیه رئیس پانګوال او سوداګر په ټوله کې په ځنګړي ډول د کرنې په برخه کې په هیواد کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله عبدالله پرون په دې اړه په یو کانفرنس کې څرګندونه کړې. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان اجرائیه رئیس د کرنې سکتور د هیواد د اقتصاد لپاره مهم بولي او ډاډ ورکوي چې حکومت به په دې برخه کې له پانګوالو ملاتړ وکړي. عبدالله عبدالله چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د کرنې په برخه کې د پانګې تر عنوان لاندې کانفرنس کې چې په کابل کې د کرنې او مالداری وزارت لخوا جوړ شوی و وویل حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې کورنیو او نړیوالو پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. غواړم د حکومت لخوا تاسو ته ډاډ درکړم. محترم پانګوال او سوداګر، پانګونې ته د لومړیتوب په حیث موږ تشویقوو او ملاتړ یې کوو. د محصولاتو یو برخه ته ترجیح ورکړل سوې ده او محترمو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې په پاتې برخو کې به هم ورته پام وسي. ښاغلی عبدالله له کورنیو تولیدونکو او پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خپلو تولیداتو کیفیت ته لازم پام وکړي. د ده په خبره په دې توګه به د دوی محصولات د سیمې او نړۍ په کچه اعتبار خپل کړي. په دغه کانفرنس کې له حکومتي چارواکو سربیره د ولسي جرګې یو شمېر غړیو او د خصوصي سکتور استازو او پانګوالو هم ګډون کړی و. په همدې کانفرنس کې د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل کرنیز محصولات د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 1.5% جوړوي او د دغه هیواد 15% خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کرنه مصرف دي. ښاغلی زمیر په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پرمختګونو ته په اشاره سره وویل اوس په دې برخه کې پانګې اچونې ته زمینه برابر
هغه
وایي د خصوصي سکتور لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره سوې ده. له خصوصي سکتور څخه زما غوښتنه دا ده چې راځئ سره کینو او هغه فرصتونه چې موجود دي ځان ورنه خبر کړو. د افغانستان مارکیټ د کورنیو تولیداتو لپاره یو لوی مارکیټ دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل چې په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې 510 میلیونه ډالره منظور سوي. د 650 میلیونه ډالرو ژمنې ترلاسه شوې دي او د کرنې د پراختیا لپاره یې ځینې پالیسۍ طرحې او عملي کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او صنایعو خونې رئیس شیرباز کمینزاده چې په همدې کانفرنس کې د خصوصي سکتور په استازیتوب خبرې کولې وویل اوس هم په هیواد کې د پانګونې په وړاندې عمده ستونزې موجودې دي. هغه وایي زموږ ټولې ستونزې نه دي حل سوې. د ځمکې په برخه کې تر اوسه مشکلات لرو. د برېښنا او کریډیټ په برخه کې هم ستونزې شته. که خدای مکړه زموږ فابریکې وسوځي یو څوک نشته چې کریډیټ ورکړي. هیله لرو چې حکومت موږ ته دا کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پانګوالو چې خپل کرنیز محصولات یې د پنځشنبې په ورځ په هغه نندارتون کې چې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په کابل کې جوړ شوی و نندارې ته ایښي وو په خپلو کارونو کې د جدي ستونزو له موجودیت څخه شکایت درلود.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدای د دیونی په خبرونه کې یو اربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراغ لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ او د خبرونه هم را سره د تیرو خبرونو په شان تر پایه واورئ. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په ستونزو د دوی په بریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو. د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب تاسو هرکلی او خراغ لاست وایو. که پیل لدینه کو چې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به او د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځی چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې مونږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360 زره کسانو پورې د کار زمينه برابره کړې. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخې دي چې مونږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کړو او یو څو فیصد ښه امکانات کا پیدا شي مونږ صادرات هم کولای شو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360 زره کسان یعنی 360 زره کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لا هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا مونږ منو په بازو زینو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم یعنی د یو فیصد نه په ټول افغانستان کې مونږ حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید 13 کلونه پورته وسی او خاصتا مونږ ټول دا فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضي یتیمان او بعضي هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وایي، یا اکثره بعضي خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 3 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کسه دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه مونږ چېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، هغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دی او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وڅېړو بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمو باندې هغه اخته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د دمدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاسته مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غینه وروسته تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د دغه بیرته نشو ته د نو ورتک مسله د یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کیاسته دغه خلکو ته کار ورکوي کنه؟ سره
تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلې په څلور برخو مشلې، چې یو هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دی چې یا صحیح ځایونو ته رسېدلي یا لا تروسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پولیسو خدا ما بس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغه ځکه د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم مونږ څه پیشنهادونه کړو، خاصتا جناب رئیس جمهور چې دغه د نشئی صحیح مرکز نه چې د نشئی خلک پاغه کې درملل لاندې دي هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنی هم مونږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان راولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولای شي هغې ته په داخل د دغې صحیح شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغې نه مونږ کار واخلو. او دویم هم دا م ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي، نو هم کولای شو چې دوی دپاره مونږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یا دوی نه، نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولې صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه ګذاري چې کړې ده د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی. د دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زموږ ځوانان ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. کچیرته دغه سرمایه ګذاران چې دا ماته سوې چې 390 فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه ګذاري کړي، که د دې امتیازات په افغانستان بیرون ګوري، ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولې؟ په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوئ او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم، په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو، په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی او له تیرو څو کلونو را په دې خوا هلته بېلابېلې فابریکې په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او ولې تاسې د دولت د لوړ پوړو چارواکو نه هغه اسانتیاوې چې باید دولت یې برابرې کړي تر اوسه نه دي برابرې شوې؟
ګورې، تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریل پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم، کندز دی، په همدغسې په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو، میدان شار کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنا دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنی وي، دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان نه، او ټول هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې هغېزه کې کار کوو، هغېزه کې دوکانداري کول، هغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوې؟ نو په دې کې لا تر اوسه، یعنی هلته هم چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې، د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د ځمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې یا د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقي، نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي سرمایه گذاری که باید ځمکې دوی ته ورکړ شي. ول دا نوې ځمکې خو څه چا چاته ورکړي، د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات څه چې دي ته زمونږ یا شورای عالی اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دې ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کنفرانسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي، او هغه لپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وخت غواړي. موږ موقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې موږ ورسره اخته استو، باید دا زر تر زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي، خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري، نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو ته معلومات درکړم. موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو، یا جلسې نیسو، کنفرانسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده، هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15,000,000 نیول تر 1,000,000-1,000,000 پورې کړي، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 80% نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري، هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي غواړي چې افغانستان کې خه صادرات ولري ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا د دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه که چیرته مواد خام یا په داخل د دا افغانستان کې تولید کوو زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي. مونږ تقریبا دا 13 میاشت کې مونږ حساب کړی مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروځئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته. تاسو یو چانه بودیجه اخلئ یا فنډ اخلئ خلک راولئ هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستاسو دفتر نه ووتل یو 1000 روپۍ هغوی ته ورکړئ 1000 روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو نو هغه ته ډېر جګ معاش ورکوو، د هغې ته بیمې سیستم ورکوو، هغې ته رهایشي سیستم امنیتي سیستم باید سهولت وسي. نو کله چې دا وسي نو نشو کولی چې مونږ په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کړو ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږ د کمپنۍ لږ لوړ کېږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولی شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو که مونږ وګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه ګذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت د دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دي سپورټ کړي او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه اوسي که په تاوان هم یو څه اوسي خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعتو تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کېږي، اقتصاد هم نه حمایه کېږي. تر څو به مونږ سوال و خیرات کوو باید په خپل ټیکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا د دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویلي د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونه راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي د هغې کیفیت د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس د هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند د سټنډرډ سره برابر نه و، هغو بېرته رجه کړل چې دا بېرته افغانستان وسنو کرایم به ورکړه. که دغسې سیستم مونږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغسې هر برخه لپاره مونږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکړو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس یو کانفرنسونه یو اشتهار یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت ډېر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډېرو مشکلاتو سره به اخته یې. ستا سبب بیا دا هم د منځه ځي.
ډېره زیاته مننه.